با استدیو آمده تا برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. زهیر مل صاحب خوش آمدید.
دیر مننه جاوید فیضی. درنو اوریدونکو ستړي بشوي، په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوي. ایرانی رسنیو د افغانستان په لویدیز کې د داعش خراسان څنګه د دوو تاجکستانی غړیو د نیولو خبر ورکړی دی. د ایران مهر خبری آژانس پرون د طالبانو د چارواکو له قوله لیکلي دا دوه تنه د دوی د امنیتي ځواکونو له لورې په نیمروز کې نیول شوي دي. په راپور کې راغلی دی چې دې کسان غوښتل له نیمروز څخه کوټې ته ولاړ شي او هلته تروریستي روزنه ترلاسه کړي. د افغانستان د ازادۍ جبهه خبر ورکوي چې له څه باندې یوې میاشتې وروسته بیا په طالبانو خپل بریدونه پیل کړي دي. دې جبهې نن سهار په خپل ایکس پاڼه ادعا کړې ده چې تېره شپه 8 بجې د کابل دارتل په سیمه ارتل پله په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر چې ګزمای کوله په نښه کړي چې پکې یو تن وژلی او درې نور یې ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. دې جبهې وړاندې یوه خبر پاڼه کې د روژې د میاشتې په احترام په طالبانو د خپلو بریدونو د توقف خبر ورکړی و. امریکایی رسنۍ د یو داسې افغان د نیولو خبر ورکوي چې نوم یې د ترهګرو په لیست کې شامل و. فاکس تلویزیون پرون راپور ورکړ چې دا کس محمد کاروان نومیږي او د حزب اسلامي غړی دی. د ګوند هغو حملو مسؤلیت منلی او چې پکې نه امریکایي سرتیری وژل شوي وو. دا بریدونه د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ په افغانستان کې شوي وو چې پکې یو شمېر ملکي افغانان هم وژل شوي وو. د فاکس تلویزیون د راپور پر بنسټ محمد کاروان تر دې مخکې هم 2 ځله د امریکا او مکسیکو پر پوله نیول شوی وو. د امریکا د کورنۍ امنیت چارواکي وایي محمد کاروان پخوا د ترهګرو په لیست کې نه و، خو څه کال د فبروري په میاشت کې د دروم په دې نوم لړ کې داخل شو. بریتانیا د حقو هیوادونو په نوم لړ کې د پاکستان نوم هم شامل کړ چې هلته د دوی د اتباعو لپاره سفر خطرناک دی. دا خبر پرون خپور شوی دی. د پاکستان په ګډون اوس د بریتانیا په دې نوم لړ کې 4 هیوادونه شامل دي. په دې هیوادونو کې افغانستان هم دی او لاملونه یې جګړه، ترهګري، طبیعي پیښې، ککړه هوا او ټول هغه شیان یې شوي دي چې چاته پکې د سر خطر متوجه وي. د امریکا متحده ایالاتو د حماس پر څو چارواکو نوي بندیزونه لګولي دي. واشنگتن او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. د امریکا خزانه وزارت پرون په یو اعلامیه کې لیکلي دا بندیزونه د حماس پر یو ویاند او څو تنو هغو مشرانو لګېدلي دي چې د ډلې د بی پیلوټ الوتکو مسؤلین دي. د ترهګرۍ او اطلاعاتو په برخو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال براین نیلسن وایي دا بندیزونه به د حماس حدسې په ځانګړي ډول د سایبري جګړې او د بی پیلوټ الوتکو د جوړېدو په برخو کې ډېرې محدودې کړي. د ښاغلي نیلسن په خبره اروپایي ټولنې هم د حماس پر چارواکو تازه بندیزونه لګولي. او د اوکراین جمهور رئیس خبر ورکوي چې هالند له دې هیواد سره د 1 میلیارد یورو پوځي مرسته کړې ده. ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل چې دا مرسته به د دې کال په ترڅ کې اوکراین ته وسپارل شي. د هالند صدر اعظم مارک روټ په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې نوې مرستې سره د روان کال په ترڅ کې له کیف سره د هالند مرستې 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. روټ زیاته کړې چې هالند او شریکان یې چمتو دي چې هر ډول پوځي او دفاعي مرسته له اوکراین سره وکړي. د هالند صدر اعظم دا هم ویلي دي چې اوکراین باید له روسیې سره په جګړه کې بریالی شي چې د اروپا امنیت خوندي شي. ورانه بخبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې کې. افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د فعالیت په اړه د سیګار اندېښنه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې ویلي داعش خراسان ډله نه یوازې دا چې د سیمې بلکې د لویدیځ لپاره هم یو تهدید دی. د راستنیدونکو افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډالمشر هڅه حشمت الله شهیدی وایي په خپل لاس راټول شوي مرستو یې تورخم کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د پیل کړي کمچاري 80% بشپړې شوي دي.
تقریبا 80% کار هم ختم شوی دی نو 40% نور ته به صبر کول خیر.
او د ایران او اسرائیلو کارکیچ سپینه ماڼۍ وایي د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ جدي دی.
We continue to be concerned about the risk of escalation in the
مش کوم چې لیکه تشکې د کارکیچ یا تیدو ته اندیشمن دي. دا غوښتي چې د اکتوبر د 1 نیټه لپاره د نورو راپدې خوې د کمولو او مهارولو لپاره هڅه کوي.
نور مهم خبری موضوعات به هم په روانه یو ساته خبرونه کې واوري. دوایي معنی مې کې بیا د ازادي رادیو دوا ونځي خبرونه خبري ملته هم وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ز زه امید زهیر مالیم. سهار مو بخیر. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې داعش خراسان څانګې ته په یو نوي راپور کې اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې دا ډله سیمې ته یو ګواښ او هم د لویدیځ لپاره یو تهدید دی. د سیګار له دې راپور سره په یو وخت د امریکا د مرکزي قوماندانۍ پخواني مشر متقاعد جنرال جوزف ووټل په یو مرکه کې ویلي چې داعش خراسان څانګه پیاوړې شوې ده. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره یا سیګار وایي چې داعش خراسان څنګه نه یوازې د افغانستان دننه د طالبانو د واکمنۍ لپاره یو جدي ګواښ دی، بلکې دغه ډله د امریکا او د امریکا د متحدانو لپاره هم د یوه تهدید په توګه پاتې ده. سیګار پرون په خپله اکس پاڼه کې په یوه راپور کې دا مسله یاده کړه او زیاتوي چې دا اندېښنې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره شریکې کړې دي او له هغوی غواړي چې د 2000 کال د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي چې له ترهګرو سره مبارزه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تېره اونۍ د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې په اړه ځینې هیوادونه مبالغه کوي. بل لور ته متقاعد جنرال جوزف ووټل چې په منځني ختیځ کې له 2016 تر 2019 کلونو پورې د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر و، بزنس انسایډر خبرونې ته په مرکه کې چې د جمعې پر ورځ خپره شوه وویل د داعش په څېر ډلو ته ډېر وخت پکار نه وي چې بیرته سر راپورته کړي او بیا ځواکمن شي. د داعش خراسان څنګه چې د اسلامي دولت د خراسان بلاد په څنګ مشهوره ده، په 2015 کال کې لږ وروسته تر دې په افغانستان کې پیدا شوه چې داعش ډلې په عراق او سوریه کې د خلافت اعلان وکړ. بزنس انسایډر آنلاین خبرونه چې مرکز یې په نیویارک کې دی څرګندوي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان دننه د داعش خراسان څنګ بریدونه کم شوي دي، خو له افغانستان بهرې حملې زیات شوي دي. دا مسله د سیګار په راپور کې بیا داسې یاده شوې ده چې طالبانو د داعش وړتیا تر یوه بریده کمزورې کړې ده، خو دا ډله لا هم په مهمو ځایونو کې د عملیاتو توان لري. په دې راپور کې بیا د روسیې په پلازمینه ماسکو کې د مارچ د 22 نیټې تروریستي بریده یاد شوی دی چې د موسیقي په یوه تالار کې پکې تر 140 ډېر کسان وژل شول او داعش مسؤلیت ومانه. داعش خراسان څنګ په جنوري کې د ایران په کرمان کې هم 2000 مرګي بریدونه وکړل چې نږدې 100 تنه پکې ووژل شول. دې ډلې په پاکستان کې هم په تیرو 2 کلونو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی او داسې راپورونه خپره شوي دي چې د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادو کې هم فعالیت زیات شوی دی. متقاعد جنرال ووټل وایي چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې متحد ایالاتونو په افغانستان کې پراخ استخباراتي حضور درلود او دا توان یې درلود چې داعش تعقیب کړي. همدارز افغان ځواکونو ته لارښوونه کوله چې د دې ډلې پر ضد چیرته او څرنګه عملیات وکړي، خو د ده په وینا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دا تګلاره داسې ده لکه څوک چې واښه کموي او هغه بیا سر راپورته کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ازادي رادیو سلیر وساتا زموږ په پاڼه هم واوري. ازادي رادیو ټکه کوم زموږ درست. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په تورخم کې له هغه نوی جوړیدونکو کم څه خلیدنه کړي چې هغه دراټولو کړي او مرسپمت له پاکستان نه ویو راستنیدونکو افغانانو ته جوړوي. شهیدی ویلي دي د دې کم چارې 80% بشپړې شوې دي او د پاتې 40% تر بشپړې دوسته بعد ګټه اخیستنې ورشي. د بل سال کې چې پاکستان راتلونکو کې د هغو افغان کډوالو د بیا تستنولو پریکړه هم کړې چې هلته اوسېدو لپاره د پی او آر او ایس سی کارتونه لري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی له پاکستانه په زور د شړل شوی افغانانو لپاره په تورخم کې د یو کمپ د جوړولو له چارو په لیدنه کې ویلي د پیل کړې پروژې 80% کارونه بشپړ شوي دي. افغانستان کرکټ بورډ د جمعې په ورځ د مارچ په 12 نیټه رسنیو ته یو ویډیو واستولې ده چې پکې ښاغلی شهیدی د یاد کمپ په تړاو معلومات ورکړي دي. کرکټ بورډ ویلي په دې کمپ کې راستنو شویو مهاجرو ته 25 کورونه، یو جماعت، روغتیايي کلینیک، کتابتون او یو لویه پسخانه جوړیږي. حشمت الله شهیدی وړاندې ویلي
چې د تورخم جلال آباد په لوی لار کې دغه کیمپ قرار لري، نو دغه کورونو جوړولو ارزښت هغه افغانان مهاجرین چې د پاکستان نه راستانه کیږي دا لومړی او ابتدایي مرحله چې دوی ترسره کوي، نو دغه تقریبا 80% کار هم ختم شوی ده، نو 40% نور ته بم صبر کول خیره. چې دا ټوله
د نوموړي په وینا چې یاد مرستې د امریکا ته په خپل سفر کې راټولې کړې دي او په وینا د خرخېګړو دا کارونه به دوامدار وي. دا ویلو ده چې تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د شل اوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان هم په پکتیکا ولایت کې زلزله ځپلو افغانانو ته د مرستې په راټولولو سره کورونه جوړ کړي وو.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو د اختر په ورځو کې د دوی میرمنو او لونو ته پارکونو او نورو تفریحي ځایونو ته تلتو اجازه نه ده ورکړې. یو شمیر نورو یې بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د دې لپاره چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د محتسبینو له لورې له کوم تاوتریخوالي سره مخ نه شي، پارکونو او تفریحي ځایونو ته یې له تللو ډډه کړې. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې بې ځوابه پرېښې دي. تفصیلي په دې راپور کې
د کابل ښار او د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي چې طالبانو د اختر په ورځو کې د دوی د کورنۍ ښځینه غړو ته پارکونو او نورو تفریحي سیمو ته د تلو اجازه نه ده ورکړې. د کابل اوسېدونکي عادل ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په دویمه ورځ د تفریح لپاره له خپلې کورنۍ سره پارک ته تللی و، خو له دې امله چې ښځې هم ورسره وې پارک ته د ننوتلو اجازه نه وه ورکړل شوې. عادل وایي، د پروان ولایت اوسېدونکی مصور وایي چې د اختر په ورځ د ګلغونډۍ تپې ته د تفریح لپاره تللی و. زیاتوي، که څه هم ګڼه ګوڼه ډېره وه، خو سیمې ته د ښځو په ورتګ بندیز و.
د اختر په ورځ لاړم د ګلغونډۍ تپې ته. د اختر په ورځ ډېر بیروبار وي، خو د ښځو شتون ډېر کم و. یوه یوه ښځه لیدل کېده.
د دغو کسانو له ډلې څخه یو شمېر د طالبانو د ځینو ځواکونو پر ناسم چلند نیوکه کوي او ادعا کوي چې ښځې او نجونې په ځینو امنیتي پوستو کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. د بلخ ولایت اوسېدونکي شیزر سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه موټر درول چې ښځې به پکې سپرې وي او دوی یې ځورولې. سمیم زیاته کړه،
نگرانی وجود داره به خاطر کې امر بالمعروف
د اندېښنې ځای دی، ځکه چې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې خلک په څو پوستو کې له طالب ځواکونو سره ولاړ دي. په هغو موټرو کې چې ښځې وي پوښتنې ترې کوي او ځوروي یې، ان ښځو او نجونو ته سپکاوی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نورو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د دې لپاره چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي سره مخ نه شي، پارکونو او نورو تفریحي ځایونو ته یې له تګ ډډه کړې. د کابل ښار اوسېدونکي لیما وایي،
اوس مهال سیدا کابل کې هر ډول پارکونه، کلوی عمومي پارکونه وي او که دا کوچني پارکونه وي، د ښځو د نجونو لپاره اوس په افغانستان کې بند دی، عطاید اجازه نه لري. او نور کلونه به موږ اختر په ورځو کې تللو پارکونو ته، لکه بابر باغ ته، دوی ځایو ته. اوس مهال متاسفانه سه نشو کولی سه لاړ سو.
حتی مو وکړه چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دی ویاند مولوی عبدالغفار فاروق نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته دغې ډلې په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لګولي، تر دې چې کورنۍ نشي کولای په ټولیز ډول پارکونو او تفریحي ځایونو ته لاړې شي. تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو پر تګ د بندیز تر څنګ نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم راګرځولي. د دوی پر مخ یې د کار، ورزشي کلبونو، ښځینه حمامونو او تفریحي ځایونو دروازې هم تړلې دي. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې افغان کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او ښځو ته اجازه ورکړي چې د کورنۍ له نارینهو سره د اختر او نورو خوښیو مراسم ولمانځي او آرامه سا واخلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
سپینه مانای وای د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواخ جدي دی. ایران له نږدې دوه اونۍ راهیسې چې د سوریې په پلازمینه د مشق کې د دوی پر قونسلګرۍ هوایي برید شوی او دوه جنرالان یې وژل شوي. ګواښ کوي چې د دې حملې غچ اخلي. ایران د دې برید تور په اسرائیل پورې کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هېوادونو له خپلو خلکو غوښتي دي چې اسرائیلو ایران ته له سفره ډډه وکړي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ رښتونی بللی او اندېښنه یې ښکاره کړې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون خبریالانو ته وویل چې هیواد حالات له نشتې څاري. د کربی په وینا متحده ایالاتونه غواړي چې ډاډه شي چې له اسرائیل سره د دفاع لپاره ټول امکانات شته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر هم ویلی دی چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا د ایران له لوري ګواښونه د اندېښنې وړ دي. دی وایي موږ په منځني ختیځ کې د کړکېچ زیاتېدو ته اندېښمن یو. دا هغه څه دي چې د اکتوبر د 1 نېټې له بریدونو را په دې خوا یې د کمولو او مهارولو لپاره هڅې کوو. په ځانګړې توګه د ایران وروستیو ګواښونو ته چې د اسرائیل دولت او خلکو ته یې کوي. د اپریل په لومړۍ نېټه په دمشق کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د وو غړیو په ګډون دولسنه وژل شول. په دوی کې دوه د سپاه جنرالانو. تر دې وروسته تهران وویل چې غچ په واخلو. د دې کړکېچ د هواري لپاره ډیپلوماتیک هلې ځلې هم زیات شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل چینی سیال وانګ یی سره په ټلیفون خبرې کړې دي او هغه یې هڅولی دی چې پر ایران د خپل نفوذه په استفادې تهران واچوي چې پر اسرائیل حمله ونه کړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل کې خپلو اتباعو ته خبر ورکړی دی چې له لویو ښارونو بهر سفر ونه کړي. واشنګټن له خپلو خلکو دا هم غوښتي دي چې ایران او لبنان ته ولاړ نه شي. بریتانیا، فرانسې، ناروې، هند او روسیې هم له خپلو اتباعو د امریکا په څیر غوښتنې کړې دي. په منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه اوومې میاشتې ته داخله شوې. اوس د ایران او اسرائیل جګړې ته اندېښنې په زیاتېدو دي چې د سیمې وضعیت به ورسره نور خراب شي او دا کړکېچ به پسې پراخ شي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
له دې چې ساس پیغامونو ته ولاړ شو. د طبي پیښو د نړیوالې ادارې د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د روان میلادي کال د فبروري لومړیو د مارچ تر دیرشمې 2315 کسان سیلابونو اغېزمن کړي دي. د دې ادارې له قوله دا سیلابونه د افغانستان په 22 ولایتونو کې بهیدلي چې په لسګونو کسان یې مړه کړي، نږدې 1200 کورونه زیانمن کړي، په زرګونو جریبه کرنیز ځمکې تخریب کړي او په زرګونو څاروي یې له منځه وړي. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د سیلابونو د راوتو لامل څه دی. د دې پوښتنې ځواب به تر خوایې د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق د روان لمریز کال په پیل کې په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې شاوخوا 1,000 افغانان د سیل په شمول د طبیعي آفتونو له ګواښ سره سږ کال مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په خپل اکسپانه کې وړاندوینه کړې وه چې په 1403 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبیعي ورښتونو شاهد وي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وای چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه دي چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه وه هغه خړه او خاوره او داشان ځان سره جوړه کوي د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي هغه د لاندې هوار سطح ته
په افغانستان کې د سیلونو مالی او ځاني زیانونه په وروستیو 10 کلونو کې زیات شوي دي چې د کندهار د شړې ولسوالۍ د اوسیدونکو حاجي عبیدالله په وینا یې علت بې وخته ورښتونه دي.
بارانونه چې وسه د اکتین بدلین په خاصر باندې د بارانونو نسبې موسم وسی ډېر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي مځکې دا زراعتي مځکې وړلې. بیا موږ پیو والا تعریضې وکړې دغه صنعتي جوالونه ته منظور کړه. هغه جوالونه چې راته منظور کړه جوال یې راته ووالي هم ځوانان په کار راغله. ډېر موږ راضي ډېر خوشحاله چې هم ځوانان په کار اخته سوله او هم مځکې هم د سیلاب د وړلو محفوظ شوي هم کانال د سیلاب د وړلو محفوظ.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو 2 کلونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فا و مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 400 کارکونکي لري او د افغانستان په 40 ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر 6000 ډیر چک ډیمونه ودان کړي دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته په دو ځای کې باید بندونه جوړ شي. چک ډیمونه چې هر څو ګټې لري، له یوې خوانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خوانه د اوبه د ځمکې ساتنې ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
ښاغلي بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلک نشي جوړولی، نو چارواکي باید لاس په کار شي. خو د نوموړي په وینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلک کولی شي چې ونې وکري. د ده په وینا په افغانستان کې څه باندې 4 لسیزې مخکې سیلونه د دې لپاره لږ وو چې ونې ډېرې وي، او ونې د ده په وینا د نرمو بارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهېدو مخه نیسي. دی عامو خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس په کار شي، ونې دې زیاتې کړي.
شنواله ډېر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کېږي. هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شتپارو لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب. دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب پول زیاتره شب هغه ساقتي که د پکري دغه ایروژن بغیر چې ورته وایي یا انتقال د خاورې له وزنه بل زیاته که چیرته ونه یې د ونې بیخونه هغه ټول هغه کنټرولوي.
افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبیعي پیښو سره مخامخ دی. له سیلوریو سره باید څرنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمني کې میش ډاکټر اکرم ملک سی وی، کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي وچه مرې بندیږي، نو اوبه یې سږي ته وار له واره نه ننوځي، خو سای بندیږي او مغزو ته اکسیجن نه رسي. د ښاغلي ملک سی په باور که په دې لومړۍ مرحله کې څوک له اوبو راوویستل شي د ژوندي پاتېدو چانس یې ډېر زیات دی، خو که چېرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي، چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته یې د ژوندي پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سی زیاتوي چې له هغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل له اوبو ژر ژوندي راایستل شوي دي. د دوی په وینا د سیل اوبه پاکې نه وي، دا ویره شته چې دا کس وروسته له خولې او نسه شي یا د یخو اوبو له کبله په سکاروي ناروغي اخته شي، او که یې د بدن د حرارت درجه تر دې شو ټیټه شوې وي د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څرنګه لومړۍ روغتیایي مرسته کولی شو، له ډاکټر ملک سی نه به واورو چې دوی څه لارښوونې ورته کوي.
لومړی باید ځان متیقین کړي چې دغه کس چې دی آیا پوهوښ دی او که بېهوښه دی. که چېرته پوهوښ دی نو سړی باید وګوري، د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم نه وي نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي، او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب، که دې کس سا نه اخیسته څه به ورسره کوو؟
باید وکتل شي چې د هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه، هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید د خولې او پوزې لاره خوشي کړي، کیاګانې نور شیانې د خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل لور ته ممکن یو څوک مو له سیله راایستلی وي او هغه ساه اخلي خو پوهوش کې نه وي، څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستوني تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي، او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري، او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار ته بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چا میری ته چې اوبه اوبه ورغلی دي دته کانګ ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا کچته د ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګ بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک کړي بیا دا شی نه پیښیږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب کله ناکله ممکن د یو چا نس له اوبو ډک شوی وي. ځینې کسان داسې لوړی سرچپه نیسي یعنی سر ښکته کوي او پښې پورته نیسي. دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده؟
دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ډکي. هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کوي پښې اسمان خواته کوي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدار قموزي او بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي غیر چې دا تاوانو کې کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه ماته شوی وي له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونو یا پښونه جګ کي او څوک یې په شا کې اوچتې بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دروازې نه چې به لوی خطر دی. نو ښه به دا وي چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډه پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب ډېره مننه.
السلام علیکم ازادي رادیو ته خپل سلامونه او نیکی وړاندې کوم. زه عبدالسلام د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دغه پیغام پرېږدم. په هلمند کې سخت بیکاری ده، هیڅ کار نشته. خلک ټول ایران او پاکستان ته روان دي. د ایران او پاکستان لارې ما دي پر بندې سولې، اوس به بخښه په تکلیف کې دي.
خدا ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته ځانګړی سلام وایم. ګران یم د هلمند ولایت څخه مساکله ولسوالۍ څخه ما ول دغه زموږ د مساکلایانو غټه او لو ستونزه دغه ده چې دغه د مساکلا باندې موږ ته وتړل د مساکلا د رود بند چې زموږ مځکه او کښتونه راڅخه وړي دا رود. نو زموږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه او ارزو ده چې موږ ته دغه بند وتړل سي. دا د مساکلا سروې سوی ده نو عملي کار نه دی پیل شوی.
السلام علیکم د ازادی رادیو نبی الله زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالی له سپیتاو کلی تر سردری کلی په همدی مبینی مسیر کې سی 50 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري. زیات وګړي ژوند کوي په همدی ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړون چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي همدغه 50 کلو او زرو مسجدونو پراخ پرنفوزه ساحه ته سیل سپیتال تر سردری کلی پوری په همدی مابینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک فعال کې. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري. همدلته به مکتب لکمي، همدلته به سړک لکمي، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمي. هغه دیني خلوت پن همدا زموږ روغتیا هم زموږ د ماشومانو د همدغو ښځو د همدغو مریضانو د تداوي مخه دی ونسي او دې په همدی مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کړي ترڅو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
ډیره مننه چې ازادي راډیو اوري او زموږ خبرونه ځان سره تعقیبوي. د نو اوریدونکو په همدغه شمیره چې اعلان شو په وروستیو کې خپل غږیز پیغامونه موږ ته رسول شي. ساسي غږونه به د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو کې درته خبرو. اوس هم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. راګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته. ایرانی رسنیو د افغانستان په لویدیز کې د داعش خراسان څنګه د دوو تاجکستاني غړیو د نیولو خبر ورکړی دی. ایران مهر خبري اژانس پرون د طالبانو د چارواکو له قوله لیکلي دا دوه تنه د دوی د امنیتي ځواکونو لوري په نیمروز کې نیول شو. د افغانستان د ازادۍ جبهه خبر ورکوي چې لڅبان دی وی میاشتې وروسته بیا په طالبانو خپل بریدونه پیل کړي دي. د جبهې نن سار په خپل اکسپانډ ادعا کړي چې تیر شپه 8 بجې د کابل دارتل په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر چې غزمه یې کوله په نخښه کړي چې پکې یو تن یې وژل او درې نور یې ټپیان کړي. طالبانو حکومت امنیتي چارواکو تر اوسه پرې اړه غبرګون نه دی ښودلی. امریکایي رسنۍ دی اوداسې افغان د نیولو خبر ورکوي چې نوم یې د ترهګرو په لیست کې شامل و. فاکس ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې دا کس محمد کاروان نومیږي او د حزب اسلامي غړی دی. د ګوند د هغو حملو مسؤلیت منلی او چې پکې نه امریکایي سرتېري وژل شوي وو. دا بریدونه د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ په افغانستان کې شوي وو چې پکې یو شمېر ملکي افغانان هم وژل شوي وو. بریټانیا د هغو هیوادونو په نوملړ کې پاکستان هم شامل کړ چې هلته د دوی د ادواو لپاره سفر خطرناک دی. دا خبر پرون خپور شوی. د پاکستان په ګډون اوس د بریټانیا په دې نوملړ کې څلورش هیوادونه شامل دي. امریکا متحده ایالاتو د حماس پر څو چارواکو نوي بندیزونه لګولي دي. واشنگتن او اروپایي ټولنه حماس د ویتر هګري ډلې په توګه پیژني. د امریکا خزانه وزارت پرون په یو اعلامیه کې لیکلي دا بندیزونه د حماس پر یو ویان او څو تنو هغو مشرانو لګیدلې دي چې د دې ډلې د بي پيلوټ الوتکو مسؤلین دي. او د اوکراین جمهور رئیس خبر ورکوي چې هالند له دې هیواد سره د 1 میلیارډ یورو پوځي مرسته اعلان کړې ده. ولادیمیر زلینسکی پرون وویل چې دا مرستې به د دې کال په ترڅ کې اوکراین ته وسپارل شي. د هالند صدر اعظم مارک روټ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې له دې نوې مرستې سره د روان کال په ترڅ کې لکیف سره د هالند مرستې 3 میلیارډ ډالرو ته رسیدي. کور موابات چه ازادی راژیو آوری اوس لجمن سرسم ده ازادی راژیو اونیز خبرونه تنده چنگو آوری.
تنده چنگی
ده زوانان و خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان ځوانان وایي چې د کمزور اقتصاد لواجې د اختر لپاره د تیر په چیر چمتووالی نشنیولې.
هغه ځوانانو پیل چې هغه وویل چې باید جامې ورته وکړي، هغه ورته ځنګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړی، هغه ورته چمتووالی ولرې ته دوی پروژه کې ډېر داس ورنيسته چې هغه په ناره باندې تیرې نو هغه به اختر څنګه ولمنځي.
د انجونو په خبره د دوی اختر بیا د طالبانو د حکومت له خوا د ښځو په تګ راتګ بندیز پیکه کړی دی.
اوس یې ازادي محدوده شوې ده. خلک نس کولای چې پارکونو ته لاړ شي، تفریحي ځایونو ته لاړ شي. هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي. په هر چه پوینټ کې د طالبانو لپاره موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړی. قدر ملایودن کو په اسلامي هیوادونو کې کوچنای او لوی اختر د خلکو په منځ کې د خوښۍ او د شریکولو او یو د بل حال څخه د خبرېدلو ښه موقع ده. په افغانستان کې هم د دوو اخترونو لپاره له مخکې چمتووالی نیول کېږي. ځوانان د ځان لپاره بیل پلانونه لري، له وړاندې نه پرېکړه کوي چې چیرې به له کومو ملګرو سره په سایل او چکر ځي. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په یاد هیواد حاکم شوي، د ځوانانو په خبره د بې ځایه بندیزونو او وزګری لوجه دوی نش کولای چې خپلې د خوخي ورځي د تیر په تیر ولمانځي. یو ځوان چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو په دې اکله وایي:
شکل اختر که درته ووایم خراب په دې دی چې هغه ځوانانو پیغله چې هغوی غوښتل چې باید جامې ورته وکړي، هغوی ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغوی ورته چمتووالی ولري. ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی په ناری باندې تېرېږي، نو هغوی به اختر څنګه ولمانځي؟ هغه ځوانان چې هغوی د کاروبار نه وي، هغوی به د اختر میلو ته څنګه چکر ته لاړ شي؟ پخوا به خلک نورو ولایتونو ته، نورو ځایونو ته چکر ته تلوس نه، دا چکر شته دی نه، دومره پیسې خلکو سره شته چې هغوی چکر ووایي، یا ښه میلې ولمانځي، حتی په کور کې ځانته یو ښه مراسم برابر کړي. نو اوس خلکو سره یوازې نه ده خپل خېټې او د خپل دغې غم دی چې څنګه وشي کولی خپلو اولادونو ته، خپلو کورنۍ ته یو مړی لال روزي پیدا کړي. حتی دومره اوس هم په ډېرو کمو خلکو کې دي چې هغوی د خپلو اولادونو دپاره چې هغوی ورنه جامې غواړي، هغوی ورنه پیزار غواړي د اختر دپاره، هغه ورته برابر کړي. طبعاً دا یو ډېر ستونزمن کار دی، سخت دی د خلکو دپاره. به د اختر هغسې اختر نه وي لکه نورو کلونو دپاره چې دی. پخوا چې خلکو سره پیسې وي، هغوی به نورو ولایتونو ته تلل، تاسې خلک به چې هغوی به نورو هېوادونو ته تلل د اختر د لمانځلو دپاره. د کورنۍ غړي به یې وړو میلې به یې کولې. مثال د کابل خلک به پغمان ته او دې ځینو ته به چکر وکړ، ننګرهار خلک به کونړ ته، نورستان ته به تلل. نو اوس په خلکو کې هغه ردم نشته ځکه هغوی څوک چې ګېډې ته ایران وي هغه وخت څنګه ولمانځي؟ دا دې وجه خو پروان باندې په سلو کې ډېر بد تاثیر لري، ځکه ته به ځورېږي او د لاسه به ته نه کېږي.
د کابل اوسېدونکي لیما وایي کوم کارونه چې په کور کې اختر ته د چمتووالي لپاره کېږي هغه یې کړي، خو دې ته خفه ده چې د طالبانو لخوا د ښځو په تګ راتګ د بندیز له وجې د پخوا په څېر له خپلې مور او خور سره چکر نشي تللی.
طبیعي خبره ده د کور پاکوالی نه نیولې بیا همداسې تر نورو چمتووالي پورې. سږ کال موږ هم د نورو کلونو په څېر باندې پاکاریم وکړله. هغه آمادګۍ چې معمولا د اختر لپاره نیول کېږي هغه لازمي آمادګۍ نیولې دي تر اوسه پورې.
بله، که دا راته وایې چې دا اختر له نورو اخترو سره څومره توپیر لري په تېره بیا د ځوانانو لپاره، او کله ځان راته وایې تا ته څومره توپیر لري نظر هغو اخترونو ته چې هغه په جمهوریت کې وه؟
د جمهوریت په دوره کې داسې وه چې خلکو تر ډېره برخه پورې وظیفې درلودلې، ښځینه وو کار کاوه، نارینه وو کار کاوه، وظیفې وې سره په پراخه کچه باندې به د اخترونو لپاره به آمادګۍ نیول کېدې. خو ولې سږ کال خلک اورونه پیسې نه لري، هم اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده چې دوی باید د اختر لپاره آمادګي ونیسي. معمولا په هر کور کې چې درې څلور کسانو کار کوو، اوس په اوسه ډول باندې په افغانستان کې په هر کور کې یو نفر وظیفه کوي، یا هم هغه یو نفر هم وظیفه نه لري، ټول خلک بیکاره دي. د تېرو وختونو په پرتله باندې په مراتبو باندې چمتووالی کم سوی ده. په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، خو ولې بیا هم هغه تر خپلې وسې پورې خلک خپله چمتووالی نیسي.
بله، دریم کال دی چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي. خلکو په تېره بیا ځوانانو څومره ځان ته نوي کارونه پیدا کړي، او څومره دوی عاید لري چې اختر ته ځان ته خاص چمتووالی لکه څنګه چې زړه غواړي ونیسي؟
په افغانستان کې خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. اکثریت کسان هماغه معاش درلود، هماغه یوه عایداتي منبع و چې دوی ورباندې خپل کار روزګار چلاوه. دونه سرمایه په افغانستان کې هر ځوان نه لري چې دی ورباندې یو سرمایه گذاری وکړي، یو کوچنی کاروبار دی ورباندې جوړ کړي، خلاصې کړي چې دی د خپل شخصي کاروبار ولري. تر ډېره پورې خلک په افغانستان کې د معاشونو متکي ول چې دوی هماغه ځوان له خپل معاش سره عیار کړی وه. او دا زه هېڅ تاییدوم نه چې ځوانان د لو حالات سره دوی د نور عادت وکړي. ورځ تر بلې په افغانستان کې اکثریت جینو کې چې اوس ګورم ګرځم بیرون چې اوس هم خلک چې وینم دوی یو ډول رواني ناروغۍ سره مخ شوي دي. حتی په افغانستان کې اوس تاسو وګورئ د ځوان وزنې کچه په ځوانانو کې ډېره شوې ده. دوی د کارونو د نشتون له کبله، د بیکارۍ له امله دوی په ځوان وزنو باندې لاس پورې کوي، په کور کې به تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي، یا هم له خپلو پلرونو سره، میندو سره چا چې ودونه کړي دي هغوی له خپلو ښځو سره په لانجه باندې اخته دي. فکر نه کوم چې دغسې بیکارۍ سره د خلک عادت وکړي، ولې ورځ تر بلې دغه پدیده زیاتېږي او مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي په افغانستان کې.
بله، په نورو اخترونو کې معمولا انجونو او هلکانو ځان ته ځانګړي پلانونه درلودل. مثلا انجونې له خوړلانو سره تللې چکر، هلکان خپلو ملګرو سره تلل. تاسو مخکې چیرته تللی او اوس آیا زړه دې غواړي چې د پخوا په څېر لاړه سي وګرځي؟
څومره خپلوان چې زمونږ په کابل کې اوسېږي د هغو سره به تګ راتګ کوو. کوم چې لرې دي په ولایتونو کې دي هلته تلل ستونزمن کار ته لرې ده، هغلته تګ نو نشي کېدلی. بیا به نو چې په کوم وخت کې برابر سل هغه وخت به یا هغوی رسیه به مونږ ورسو.
څومره ازادي لرې چې مثلا ته خپله له خپلې مورکۍ سره له خپلې خور سره بدون دې چې نارینه اوسي لاړه سي، تاسو ویل چې ولایتو کې مونږ خپلوان سته، آیا کوای سي چې ورسي هغوی وګوري؟
کوم ازادي چې په تیرو وختونو کې د پکل کې د ټولو لپاره د ښځینه او د نارینه وو لپاره چې ازادي برابره وه، چې دوی کولی سول هر چیرې ولاړ سي، په چکر باندې یا د خپلو خپلوانو کره لاړ سي. تاسو لیدل چې په کابل کې اکثریت زموږ کومې همکارانې چې دي هغوی وظیفې دلته په کابل کې ویولې، کورنۍ په مزار کې دوی له دې ځای نه تر مزاره پورې په یوازې ځان باندې تللې، تګ یې کولی سوی. ولې اوس چې ازادي محدوده سوې ده، خلک نسي کولی چې اکثریت پارکونو ته لاړ سي، تفریحي ځایونو ته لاړ سي، هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي، نو لرې چینو ته خو اصلا تنها ښځینه سفر نسي کولی، ځکه چې په هر چه پوینټ کې د طالبان لپاره موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي. حتی د کابل په اکثریت دغو نږدې نقطو کې چې معمولا تګ ورته هره ورځ کېږي، یو څوک د وظیفې لپاره ځي یا هم یو چیرې کار ولري، په اکثریت ځایونو کې په ځینو چک پوینټونو کې درول کېږي او له تانه پوښتنه کېږي چې چیرته ځې، څه کار لرې، یا بل کس در سره شته که نشته، هغه مطابق د کار له تانه پوښتنه کوي. که چیرې داسې معمولي کار واوسي خو بیا هم ښه تر ښه کوه، ولې لږ څه داسې یو اداري کار واوسي یا هم یو بل چیرې لرې چای ورته وښي، نو دوی اتمان له تانه د محرم پوښتنه کوي او پرته له نارینه نه د تګ اجازه نه ورکوي.
بله، اوس په دې خبرې راته وکړئ چې په دغه رقم یو وضعیت کې چې ځوانان له بېلابېلو بندیزونو سره مخ دي، دغه د اختر ورځ او داسې نورې دودیزې ورځې بانه وګرځوي او ځان ته د خوشحالۍ یوه زمینه برابره کړي چې تر غدو د رواني مشکلاتو نه وژغورل سي، دا څومره مثبت ثابتېدلی شي؟
مثبت اغېز خو به ډېر زیات د خلکو په ذهنونو باندې ولري. دوی به د دې تر څنګ چې له رواني اړخه دوی به لږ څه ارامتیا حس کړي او له ګڼو ناروغیو نه به وژغورل سي. یو ښه خبره هم دا ده چې که هر څومره بېکاره واوسي، خلکو ته هغه حداقل د دوی ذهن په تفریقه کې یو څه مشغوله ساتل کېږي او هغه ټایم ورباندې ښه تېرول کېږي. تر ټولو ښه مثال یې دلته د نوروز ورځ وه چې اکثریت کسان هېڅ د نوي کال له ورځې نه پرته له دې نه چې په فیسبوکونو کې انټرنیټونو کې هغو خلکو چې لاسرسی ورته درلوده خبر ول، نور اکثریت خلک هېڅ له دې نه وو خبر چې نن د نوي کال ورځ ده که نه ده ورځ.
تاسو وایئ چې اختر به همداسې وي؟
که چېرې همداسې دوام وکړي، لرې نه ده چې اخترونه او دې ته ورته نورې هغه ورځې چې لمانځل کېږي په افغانستان کې تاریخي مخینه لري، نو ټولې به همداسې لکه د نوي کال ورځې اکثریت خلک به ترې ناخبره اوسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته نیکمرغه او خوشحاله اختر غواړم.
تاسو ته هم ښه اختر او خوشحاله وخت ولرئ.
کان له نورو ستونزو سره بیا کمزور اقتصاد د دې لامل بولي چې دوی خپل اختر لکه څنګه چې زړه غواړي نشي لمانځلی. خو د هلمند ولایت اوسېدونکی ځوان تکال بیا وایي چې که ځوانان وغواړي د ځان لپاره په اوسنیو شرایطو کې هم کار پیدا کولی شي. نوموړی د اختر د دودونو په هکله هم غږېږي.
د ځوانانو سره د هر یو سره 2000-3000 ډالر په جیب کې و، اما اوس نشته. اوس هر ځوان باید کار وکړي، د کار په بدل کې پیسې وګټي، وروسته به دوی کولی شي چې ښه تفریح وکړي، ښه منظره وکړي او د ځان لپاره هغه په خواهشات چې لري هغه پوره کړي.
اکثره ځوانان بېکاره سوي دندې نه لري، د دوی ژوند څومره سخت تېرېږي. په تېره بیا داسې مناسبتي ورځې چې راشي، لګښت په کار اضافه، دوی چې بېکاره دي ژوند یې په څه حالت کې ده؟
بلکل، هغه ځوانان چې بېکاره سوي دي، د هغوی لپاره به هغه چې دوی خپل خواهشات نسي پوره کولی، خپلې هیلې نسي پوره کولی، هغه څه چې باید د ځان لپاره یې واخلي هغه نسي اخیستلی، هرومرو به سخت وي. ځوان باید کار وکړي، ځوان باید د بل چا لاس ته ونه ګوري، ځوان باید په مفت پیسو باندې اخته نه سي، ځوان باید ټوله ورځ فیسبوک استعمال نه کړي، ځوان باید ټوله ورځ ګوګل ته یوټیوب ته نه ناست، هر هغه څوک که د پلار تر سیې لاندې وي که نه وي، که پلار ولري که ونه لري، ځینې ځوانان دي چې پلار یې ځوندی دی، ښه پیسې لري، ښه کاروبار لري، چې پلار یې ماسي د منځ څخه ولاړ شي وفات سي، دی بې پیسې سي، غریب سي، بېوادله سي. لوی لامل یې دا دی چې دی د پلار په شتون کې کسب کاروبار ته فکر نه وراړي، یوازې لوډو دی، یوازې پبجي دی، یوازې ټیک ټاک دی، یوازې فیسبوک. هر هغه ځوان چې غواړي خواهشات یې ډېر دی، هغه ځوان باید کار وکړي، کسب ولري.
دغه اختر یو څومره ښه مناسبات ده د یو بل لیدلو لپاره، ځینې کسان چې وایي موږ رواني مشکل پیدا کړی دی، رواني مشکل د حل کولو لپاره، تاسو خپله اختر نه څومره ښه استفاده کوئ د ملګرو لیدلو لپاره، د دوستانو لیدلو لپاره؟
شته کې د اشاره وکړل، افغانستان وایي چې تاسو منظره وکړئ، طبیعت ته ولاړ شئ، یو بل ووینئ، دوستان ووینئ، تاسو به د رواني ناروغۍ څخه خلاص شئ. نو دا یو ډېر ښه فرصت دی. هغه کسان چې په اداري برخه کې کار کوي، د هغوی دپاره ښه چانس دی چې ولاړ شي، دوستان ووینئ، کورنۍ ووینئ، خلک ووینئ. زه اکثر ځوانان وینم یوازې د نن ورځې غم خوري، راتلونکی یې هیر دی. او بل پیغام مې دا دی چې د دغسې خوښیو سره چې الله موږ ته وایي چې د دغسې خوښیو څخه استفاده وکړئ، دغه دوه ځلي اختر دی، موږ باید ښه استفاده ورڅخه وکړو، د دې پر ځای چې دغه ورځې په جنجال، شخړو، بد الفاظو باندې تېرېږي. کلتور لرو، سهار وختي چې اذان وسو، ځوانان کالی اغوندي، راځي مسجد ته چې لمونځ وسو، ملا صاحب یو څه نصیحت لري، وروسته ځوانان ولاړېږي، د بل سره روغبر کوي. دا یو ډېر ښایسته فرهنګ دی. ټول ځوانان په مسجد کې پر یوه وار ولاړېږي، یو د بل سره روغبر کوي، که ملا دی، که امی دی، که مبتدي دی، ټول راځي یو د بل سره روغبر کوي. په دغه وخت کې زه اکثره ځوانان وینم بدی د اختر سهار پر اولس بجې باندې راکښېږي. نو دې ځوان د هغه ځوان په پرته چې سهار وختي راوتلی دی، مسجد ته لمونځ کړی دی، د کلیوالو سره روغبړ کړی دی، فرهنګ یې مخته وړی دی، تر هغه ځوان یې ښه خوند اختر څخه اخیستی چې هغه بدی د اختر په سهار دغسې خوښیو سره استفاده وکړي، خوند ورڅخه واخلي، ژوند به کمرنګه نه وي.
او تاسو خپله به دا درې ورځې دوستان ګورئ، ګرځئ، به که به ځینې وخت په کور کې هم ناست یې چې مېلمانه درته راسي،
وروڼه چې څو کسان یې هغوی ویش کوي، تقسیم کوي، یو په کور کې پاتېږي، نور منظره کوي، بیا دا بل ورځ یو په کور کې، دا نور منظره کوي. نو د کور دپاره چوکاټ یا تقسیم اوکاټ ډېر مهم دی.
زیات دیته خوشاله چې د دوستانو کره لاړ سي، او که په کور کې کینی دوستان راسي، په کور کې د غو هغه میلمه پالنه وکړي.
دواړه برخې ډېرې ښې دي. هم باید دوستان درته راسي چې ته مهمان نوازي وکې، هغوی وفالې، چای ورته راواخلې، ډوډۍ ورته آماده کړې، او هم دا خوند کوي چې ته د بل دوست کره ولاړ سي، هغوی وویني ته میلمه یې، دوی قرباني.
یو بل شي ته اشاره وکړو، هغه دا ده چې په دې وروستیو کې دغه ټلیفون او نه پوهېږمه وایبر او واټساپ او فیسبوک او دغه مسایل څومره دغه تګ راتګ کمرنګه کړی ده. خلک د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي، پخوا به ټول یو بل کور ته ورتلل. خپله تاسو په دې هکله څه نظر لرئ؟
ورځ په ورځ د دغه اجتماعي رسنیو د دې ټکنالوژۍ له امله دود او کلتور کمرنګه کړی دی. لکه څنګه چې تا وویل مخکې، یو د بل کورونو ته ډېر تله، اوس هغه تګ راتګ کم شوی دی. په فیسبوک کې یو بل ته مبارکي ورکوي، یو بل ته غږیز پیغام لیږي، وایي اختر دې مبارک سه. یعنی هغه پخوانی دود او فرهنګ چې و هغه کمرنګ کړی دی، او په هغه دود او فرهنګ کې شاید تاسو هم استفاده ورڅخه کړی، ډېر خوند پکې کې. زما په شمول داسې ډېر ځوانان شته چې بیخي د اختر څخه دوه ورځې مخکې د خپلې زړې پیسې وړي په نوو پیسو باندې بدلوي، لسیان، شلیان، پنځوسیان، دا ورڅخه جوړي، جیب ته اچي، د اختر په سهار باندې د خویندو څخه نیولې تر وړونو پورې، ورندرګانو پورې، داسې ټول ته ورکوي. هر ځای چې ماشوم ویني یو لسی ورته ورکوي.
بله، په دې اله چې خوشحاله او نیکمرغه اختر ولرئ، مخکې نه تاسو ته ښه اختر غواړو.
مننه. الله مننه.
ګڼ شمیر ځوانان بیا په دې نظر دي چې د دوی په ژوند کې ډېر منفي بدلون راغلی. لامدې وجه اختر د تیرو کلونو په څیر نشي لمانځلی. د ننګرهار ولایت له اوسیدونکو جان اغا سره مو په دې اکله مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر باندې په ختیځو ولایتونو، په خاص ډول په ننګرهار کې هم ځوانانو د کوچنی اختر لپاره البته چمتووالی نیولی دی، خو دغه چمتووالی نسبت تیرو کلونو ته لږ یو څه کمرنګ ښکاري. لامل هم دغه اقتصادي ستونزې دي او یو ډول په لویه کچه د ځوانانو بیروزګاري ده. ځکه څه ډول چې په نورو کلونو کې وو هغه ډول نه دی، ځکه زیاتره ځوانان اقتصادي ستونزې مشکلات لري او نو دوی نشي کولی څه ډول چې لازم دغه شان ده کې د اختر شپې ورځې مثلا ومانځي. نور خو کوم طرف ته د چکر لپاره ځي، نو مهم شی دغه ده چې باید له دوی سره پیسې وسي. که پیسې ونه لري نو بیا یې هغه یو ځای نه بل ځای ته تګ هم نشي کولی، نه د خپلو ملګرو دوستانو پوښتنه هم نشي کولی.
بله، همدغه مسله ځوانان څومره ځوروي چې دوی د تیر په څیر نشي کولای چې ځان ته خپل لګښتونه برابر کړي. هغه هم بیا په داسې مناسبتي ورځو کې لکه اختر چې را روان دی اوس، او دا څومره منفي عواقب به ولري؟
البته بالکل، ځوانان حتما دغه ډول حالت مخ دینو حتما ځورول کیږي. بد عواقب به دغه ولري چې حتما ځوانان یو ډول ناهیلي کیږي، او د دوی دغه ناهیلي توپ بیا په راتلونکي باندې نه باوري توپ د دې لامل کیږي چې دوی هغه کوم کارونه ته مخه کړې وي چې هغه که د زده کړو په برخه کې وي یا نور کاروبار وي، نو هغه نه به یو ډول زړه توري شي. البته د دې تر څنګ ځوانان په رواني اړخ هم دا ځپلی شي. نو مهم شی د ځوانانو لپاره د اقتصادي ستونزو حل دی، یو کاروبار یا یو روزګار یا دندې پیدا کول دي.
بله، په دې ځوانانو کې داسې کسان هم شته چې دوی ښه زده کړې کړي مګر اوس دوی بیکاره په کور کې نیول سوي دي. له یوې خوا بیکاري، له بلې خوا په کورنۍ کې اتمی خبره ده چې له دوی نه توقع کېږي، تمه کېږي چې او څه باید کورنۍ سره مرکړي. دغلته څومره جارو جنجال بیا د ځوان او کورنۍ ترمنځ رامنځته کېږي؟
البته په افغاني ټولنه کې یوه لویه ستونزه دغه ده چې که یو ځوان تعلیم کوي، کاغذ لوړې زده کړې کوي، له پوهنتون فارغېږي یا ماستري کوي، نو کورنۍ او قوم او کلي ورته لومړنۍ سترګې دغه نیولې وي چې دی باید په دې سره سره باید دنده ولري، وظیفه ولري، او د دې اړخه باید دا پیسې برابرې کړي. که څه هم په نورو نړۍ کې تعلیم کول او د یو شخصیت د جوړولو لپاره دي، خو په افغانستان کې دغه یو ستونزه هم ده او بل د اړتیا د مخې هم داسې کېږي. نو حتما هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي دي، دوی په مختلفو برخو کې مهارتونه لري، په دوی باندې د کورنۍ میړول فشار وي، هغې حتما سرمایه ګذاري پکړې وي، پانګونې پکړې وي، هغې ته مصارف لګښتونه ورکړي وي د زده کړو په دوران کې، نو دغه ډول غوښتنې ته کېږي. نو کله کله دا ډول حالت چې وي، زه په خپلم البته کله چې له پوهنتونو فارغ شوم دغه ډول یو حالت سره مخ شوی وم، نو همدغه جنجالونه به د دې باعث کېږي چې کله کله په کورنیو کې ځوانان د خپل کورنیو د نورو غړو سره یا له مشرانو سره وخت خوابه دی وي یا زړه بد وي، هغې ترې تمه لري چې دی باید یو دنده واخلي، پیسې وګټي او کورنۍ ته یو لاره چاره برابره کړي. خو د دغه ځوان ستونزه دغه وي چې دنده وطن پیدا کېږي، نو هلته د کورنۍ غوښتنې وي، نو کله کله دا ډول جنجالونه رامنځته کوي.
بله، هر وخت په تېره بیا په دغسې مناسبتي ورځو کې لکه اوس چې کوچنی اختر را روان دی، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ څنګه خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي چې پیسې نه لري، کار نشته، دوی نشي کولای چې کومې غوښتنې کورنۍ لري هغه پوره کړي؟ قناعت څومره دوی ورکولای شي بدون له دې نه چې جارو جنجال وشي؟
البته مهم شو پکې همدغه قناعت ورکول دي. که چېرته کورنۍ او د ځوانانو ترمنځ قناعت یو بل ته ورکړل شي، نو بیا دغه ډول جنجالونه نه رامنځته کېږي. ځکه قناعت هغه څه دي چې یو کس یا یو شخص پې کولی شي په ډېرو کمو امکاناتو باندې همدغه قناعت وکړي، نو بیا هیڅ وخت د ناهیلۍ احساس هم نه کوي. نو ځوانانو ته مشخصې لارښوونې زما دغه دي چې د اختر په شپو ورځو کې د زیاتو لګښت غښتونو لاس واخلي، ډېر لګښتونه دل نه کوي. د دې تر څنګ هغه البته خپل ځان ته په کتو باندې هغه سیمو ته چکر ووهي چې دوی وس او توان لري، ورسره خوا کې د نورو ملګرو ته هم د قناعت ورکړي چې هغه دې غوښتنه کوي چې ډېر لګښتونه کوي، یا یو ځای ته ځي مصارف کوي، یا له یو ولایت بل ولایت ته د چکر لپاره ځي. نو دی دې موته قناعت ورکړي چې اوس سږکال یا په دې اختر کې زما اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو انشاءالله که وسه مې وشو بیا به په خیر چکر وو. نو دغه ډول یو قناعت که یو بل ته ورکړل شي، دا ډېره مهمه او اړینه خبره ده، او بیا به هیڅ وخت نه ځوانان ناهیلي شي او نه به د دوی ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي.
بله، او که راسو د دې موضوع برعکس ته که ځوانان جګرخونی وکړي، په کور کې کښېني، د کورنۍ غړي خفه کړي چې کار نشته، پیسې نشته، چکر ته نشم تللی، تاسو ته هر څه چې غواړئ نسم برابرولی، نسم اخیستلی، دا به بیا څنګه یو کومې بدې پایلې دا لري؟
بله البته ځوانان ته پکار ده چې دوی د نه ناهیلي کېږي، ځکه په ژوند کې البته ژوند په یو حالت کې نه پاتې کېږي. کله به تاسې دنده لرئ، کله به دنده نه لرئ، کله به پیسې لرئ، کله به نه وي، کله به روغ یاستئ، کله به ناروغ یاستئ. نو ځوانان ته پکار ده چې دوی ناهیلي نه شي، او د دې تر څنګ د ځوانان نور مهارتونه زده کړي. د دې تر څنګ ځوانان وکولی شي چې هغه لارې چارې په ګوته کړي یا د ځان ته پیدا کړي چې دی پې کولی شي د خپلو شته امکانات نو په استفاده باندې هغه شته ستونزو ته د حل ولار ورولتی. او کورنۍ ته هم پکار ده چې په ځوانانو ډېر فشار نه راوړي. که یو ځوان تعلیم کړی وي یا بې تعلیمه وي او له هغې نه غوښتنې لري، نو کورنۍ ته هم پکار ده چې ځوانان ډېر نه مجبوروي چې یا ډېرې غوښتنې دې نه کوي چې د دوی د وسې نه پورته وي. ورسره خوا کې هغه ځوانان چې ودونه یې کړي وي یا مېرمنې لري، له هغه مېرمنو هم زموږ غوښتنه دغه ده چې له خپلو خاوندانو دې لوړ توقعات نه لري، البته لوړې غوښتنې دې نه لري چې هغه د خپل خاوند اقتصادي وضعیت په کتو دي ورڅخه وښتنه وکړي. کله کله مېرمنې ځوانان هغه کسان چې ودونه کړي وي لوړې غوښتنې لري، نو دا کله کله د دغه ډول ځوانانو د ناهیلۍ سبب ګرځي، ځکه هلته ترې مېرمن ډېر توقعات لري او د پوره کولو توان نه لري. نو په مجموع کې وښتنه دغه ده چې ځوانان دې نه ناهیلي کېږي، او کورنۍ ته هم پکار ده چې خپل ځوانان تشویق کړي.
په آخر کې دا راته وایي چې تاسو خپله اختر ته څه چمتووالی نیولی، څه به کوئ، کوم شیان مو ځان ته برابر کړي، او چیرې به په چکر ځئ؟
ډېر مننه کوم. البته ما هم د اختر لپاره جامې مې کړي په خیر او سپلای مې اخیستي دي مختلفو ولایتونو ته د نور ملګرو سره چکر وهمو. د غزل مو پلان دی په خیر چې کندهار او یا کونړ ته لاړ شو په خیر، او له هغې ځینې هم ځینې ملګري راځي.
په دې لا چې ښه سفر ولرئ او ښه اختر په مخ کې ولرئ. بیا هم ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه تاسو ته، خدای ژوندي لري. کور مودان فقط اخر کې یو لنډ پیغام ورکول غواړم که وخت پوره شوی.
مهرباني. ولې نه مهرباني.
زما ځوانان په اخر کې یو غوښتنه دغه ده چې دوی ډېر کله د اختر په شپو ورځو کې یا د خوښیو په شپو ورځو کې یا د رخصتیو په ورځو کې، نو دوی ډېر کله که هغه کسان چې موټر سایکل لري یا ورسره خوا کې موټر لري، نو دوی ډېر ګړندی تګ کوي. نو له دغه ځوانانو غوښتنه دغه ده چې په دغه شپو ورځو کې له پوره احتیاط کار واخلي، او د دغه خوښۍ ورځې دي نه پر ځان باندې غم کوي او نه دې پر نورو خلکو باندې غم کوي.
ښه وخت لري.
ډېر مننه. ښه اختر ولرئ. مننه.
تاسو هم ښه اختر ولرئ. خدای پامان.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
Thank you.
اختر په ټوکو ټوکو راغی ځکلی اختر دې څومره بخت ځکلی اختر دې څومره بخت اختر تخون دی بیا سفلیا اختر ته تم را Thank you.